السلام علیکم ستړي مشه وخت د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستان اگزام د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلی په دغه پروګرام کې وړاندې اوري نن په مکه مکرمه کې د افغانستان د جګړې په اړه د دینی عالمانو غونډه ده
په اتخاذ مواقف مشترک من العابثين فسادا بارض افغانستان
بیان صدر کی هغه هغه سوق چې افغانستان کې وینه تویونه غواړي د هغه مخنیوي وکړي
پریاس کې افغان سفیر او چې د پاکستان لدینی عالمانو وغوښتل چې د افغان جګړې د دریدو لپاره خپل غاک پورته کړي د هالو ټرست ماين پاکي مؤسسه د خپل کارکونکو مرګوب له ډارون کې بللې خو ویلې د خپل کار ته دوام ورکوي
اوس چې نړیواله ټولنه له افغانستان وتو ته چمتو ده موږ له افغانانو سره یو
سه شنبه په بغلان کې د هالو ټرست شپږویشت کارکونکو ته مرګ ژوبله اوښتې په نړۍ کې له لسو ماشومانو نږدې یو تن کار کوي ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې له سره د ټول نسل روغتیا تعلیم او ښه راتلونکي له ګواښ سره مخ ده دا نور مسایل تر خبرونو وروسته خبرونه له اجمل اندورو
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بغلان کې د لس ماين پاکونکو وژنه غندلې ده په نګرهار کې چارواکي وایي د اسلامي دولت ډلې یادایش یو مهم غړی نیولی دی او د نړۍ وستر صنعتي هیوادونه د کرونا واکسینو د یو میلیارد دوزو د برابرولو ژمنه کوي بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان پاړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بغلان ولایت کې د لس ماين پاکونکو وژنه غندلې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاند نیډ پرایس د چهارشنبه د ورځې په خبري غونډه کې په دې اړه د سملاسي څېړنو غوښتنه وکړه نوموړي وویل
We can demand the strongest terms.
موشت افغانستان په بغلان ولایت کې هغه وحشتناک بریټ چې پکې د هلو ټرست د نړیوال سازمان لاس ماين پاکان وشل شول او شپارس نور ټپيان شول په سختو ټکو غندو. هلو ټرست کلونه وشول افغانستان کې د ماين پاکي چارې پر مخ وړي. دا یو مهم کار دی چې ټول افغانانو ته ګټه رسیږي.
د اسلامي دولت په نوم وسلواله ډلې یادایش د سې شنبه په ورځ ناوخته د خونړي برید مسولیت پر غاړه اخیسته د هالو ټرست موسسي پر خپل ټوئیټر لیکلی چې په بغلان کې د دوی د ماين پاکي کمته د وسلوالو د نوتلو پر مهال یو سلستنه د ماين پاکي لورزنی کار روسته په دې کم کې راټول شي وو هالو ټرست په دې برید کې د خپل لسو کارکونکو وښنه او د شپاړس نورو ټپې کې د نتایج کړی ده اخو په ننګرهار کې چارواکي وایي چې د اسلامي دولت ډلې یادایش یو مهم غړی نیولې د ملي امنیت د 02 کې په یو خبر پاڼه کې ویل چې تیر شپه د ملي امنیت ځانګړو ځواکونو د ننګرهار ولایت د اډي فارم په سیمه کې ځانګړي شپنی عملیات کړی چې په ترڅ کې د داعش ډلې مهم غړی میراغا ژوند نیول شوې ده د خبر پاڼې لمخې نیول شوې کس په ننګرهار کې د داعش سختريز ډلې لپاره د ترور چسپکی مینونو او اختطاف په برخه کې فعالیت کوي افغان حکومت له چین څخه وسو زر دوزو زیات مرسته شوی واکسینونه ترلاسه کړی دي د امر روغتیا وزارت چارواکي وایي چې دغه واکسینونه به لومړی زر تر زر زیانمنونکو کسانو ته ورسی په دې اړه د افغانستان د امر روغتیا وزارت مرستیال ویان میرویس علیزی نن ازادي رادیو ته ویلي و چې د اندازه واکسینونو تطبیق کې د ټولنې زیانمنونکو وګړو ته لومړی توب ورکړي جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هلمند په لشکرګاه کې د ازادي رډیو د وژل شوی خبريال الیاس تای په نوم د یو څلورلارې جوړول منزور کړی دی د هلمند ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست د خبره پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلی په هلمند کې لا د مخه د لشکرګاه د خروالې لخوا د الیاس تای په نوم د یو څلورلارې د نومولو او آبادولو چارې پیل شوې دي الیاس تای چې د ازادي رډیو مخکښ خبريالو د 2000 میلادي کال د نومبر په 12مه نیټه دا د پموټر کې د خدل شوی مکناتسي مين په 14 کې په لشکرګه خار کې وشل شو د نوموړي وژنه په ملي او نړیواله کچا په پراخه توګه وغندل شو د فوټبال نړیوال جام او د آسیا د اتلولۍ جام ته د لارمندل د سیالیو په دوام سبا افغانستان او عمان د فوټبال ملي لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وزي د افغانستان د فوټبال د فدراسیون ویان فیروز مشوب ازادي رادیو ته وویل چې دا سیالي به د افغانستان په وخت شپې شلکم لس بجې پیل شي
عمان از هر راز کې فکر کوي،
هر راخه چې فکر وکړي د عمان ځای پورته دی، هغه تر مش په لوړه راده کړي، خو مش مخکې هم شو دلې چې له هیڅ نه ویری شو. مر سباش په دشي پایلې د ترلاسه کولو په هدف د عمان په وړاندې د لوبېډګر ته وسو. شتمرینو نه مکړي ل بنگلاديش سره ل ترخي مساوي وروسته وسټیم بهته روحیه ترلاسه کړي،
تماما روحیه خود پاس گرفته.
ټاکل شوې ده چې د نړۍ وسنتي هوادونو نړۍ سره د کورونا د واکسینو د یو میلیارډ دوزو د برابرولو شمنه وکړي. دوی به په انګلستان کې خپل درې ورځنۍ غونډه کې شمنه وکړي چې راتلونکي کال په بهیر کې به دا واکسین هغه هوادونو ته واستوي چې ډېر پرمختللي نه دي. دا په داسې حال کې ده چې یوازې د امریکا متحده ایالاتونو غواړي د فایزر واکسینو 1500 میلیونه دوزه راتلونکو دوو کلونو کې شاوخوا سل هوادونو ته ورکړي. او په نړۍ کې له لسو ماشومانو نشته یو تن کار کوي. یو ملګری ملتونو خبرداري ورکړي چې له دې سره د ټول نسل روغتیا، تعلیم او خراتلونکي له ګواښ سره مخامخ دي. دا خبرداري ملګری ملتونو په هغه ریپورت کې ورکړي چې د ماشومانو د کار پاړه په هرو څلورو کلونو کې یو ځل خبريږي.
اجمالاند چې د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړل، کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. دغه پروګرام ته مو بیا هم ښه راغلاست ویم. راځو لومړی موضوع ته. نن په مکه مکرمه کې د افغانستان د جګړې په اړه د دینی عالمانو غونډه ده. دا غونډه د نړیوال اسلامی لیگ د سازمان لخوا تنظیم شوې ده، چې پکې د افغانستان او پاکستان دینی عالمانو او همدارنګه د اسلامي نړۍ نور وتلي او پیژندل شوي عالمانو او د افغانستان او پاکستان سفیرانو او استازو برخه اخیستې ده. غونډه په ریاض کې د افغانستان د سفیر احمد جاوید مجددي په وینا پیل شوې ده. ښاغلي مجددي د پاکستان له استازو او د اسلامي نړۍ له نورو استازو او عالمانو وغوښتل چې د افغان جګړې د درېدو لپاره غږ پورته کړي.
مقدسه التئم
درنو میلمنو د دغه زینه د مقدس زموکونه غواړو د پاکستان والشر او همدارنګه د نور ګډونوال نه غواړو چې خپل حق کلمه او د اسلام هغه مبادی او هغه اساسات چې د اسلام صحیح او درست فهم ده، چې پکې تطرف، خشونت، تشدد پکې وجود نه لري، خپل بیان
او اتخاذ مواقف مشترک من العابثين فسادا بارض افغانستان باسم
او یو دسي بیان صادره کی هغر هغه سوق چې د افغانستان په افغانستان کې وینه تویونه غاړي د هغوی مخنیوي وکړي او هغوی ته وایي چې نور بس دی او د تفرقه او تشتت او جدایی لار او ځای نور نشته.
په غونډه کې د پاکستان سفیر، د حج اوقاف وزیر او دینی عالمانو هم خبرې کړي. د دوی ټینګار کړي چې جګړې ته باید د بحثونو لاره هواره ولټول شي. د افغانستان د حج اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی هم په دې غونډه کې خبرې وکړلې. هغه د پاکستان دینی عالمان وهڅول چې د خبره خپل شاګردان یا طالبان چې دی وویل وهڅوي چې له جګړو لاس واخلي او د سولې خبرو ته غاړه کېږدي. اخو د سولې فعالان وې د سیاسي هڅو ترڅنګ مهمه ده چې د مکې د غونډې په څیر د دنیا عالمانو هڅې هم د افغانستان د سولې په تړاو سره منسجم او لا ادامه پیدا کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ستر سلاکار عزیز الله فضلی ازادي رادیو ته ویل د اوسنۍ غونډې توپیر تر پخواني او هغو دادی چې اوس بهرنیان په وتلو دي. په دې اړه مې له ښاغلي فضلی سره مرکه کړې او لومړی مې پوښتنه کړې چې د اسلامي نړۍ د عالمانو اوسنۍ غونډه د افغانستان پر روان وضعیت څومره تاثیر کوي.
سعودي ختاسته مالمیږي چې هغه مقدس ځای دی او هلته علما راټول دي. د افغانستان وسنی وضعیت باندې خبرې کول د ډېر هدف لري. کچيري موږ تاسو ګورو دغه وسنی جنگ هم داسي مذهبي اړخ لري. نو ښه خبره به دا وي چې د نړۍ علما په شمول د افغانستان حتی د طالبانو د طرف نه هم کچیرته علما وي، ښه خبره دا ده چې دا د علما او د نظارت لاندې د افغانستان وسنی وضعیت ته د پایتخت کې شوه سي. دا یو نیک اقدام دی. واقعا هم یو خواغه سیاسي آیات دی چې د افغانستان او د طالبان درمن په قطر کې پیلن هم ادامه لري. او په زمن کې کچیرته ول د افغانستان علما او د سیمې هیوادونه او خصوصا د غسی اسلامي ممالک لکه مکه مزمه کې چې د غسی یو کمپرنس جوړیږي د نړۍ د علما او د غرنګ اسلامي نړۍ سفیران او نور علما په دې کې اشتراک کوي او د افغانستان د جنگ په مسلې باندې باس کوي. د دینی لحاظ نو دا یو شری سبغم لري. ښه خبره دا ده چې دغه کانفرنس لکه اوس چې جریان لري چې دا نور هم ادامه پیدا کړي، زما په نظر دا یو مثبت اقدام دی او موږ کولای شو چې بالاخره د علماو په توسط باندې دغه جنگ ته د پای ټکی کېږدو، بالاخره یو تفاهم ته سره ورسیږو د اسلامي شریعت په رڼا کې، او دغه جنگ هم پای ته ورسیږي او افغانان یو داسې سولې ته سره ورسیږي چې په آینده کې بیا هم دغسې یو مشکل سره مخامخ نه یو. اوس که چیرې موږ تاسې وګورو د هرې ورځې په تېرېدو سره جنگ زیاتیږي او بارانیان هم په وتو دي، نو ښه خبره دا ده چې د یو اسلامي چوکاټ په رڼا کې د افغانستان جنگ ته د پای ټکی کېښول شي.
مخکې هم د افغانستان د سولې په ارتباط باندې حداقل په سعودي عربستان کې دوه درې غونډې شوې دي، هلته هم دینی عالمان راټول شوي وو د اسلامي همکارۍ د سازمان او نورو، مګر هغو غونډو تاثیر ونه کړ د افغانستان په شرایطو باندې. فکر کوي اوسنۍ غونډه به مهمه وي، څه فرق لري تر نورو غونډو دا اوسنۍ؟
یقینا هم د دې نه مخکې په سعودي عربستان کې هم، دغسې په ملیشیا کې او په نورو اسلامي هیوادونو کې هم دینی علما سره راټول، نو ښه خبره به دا وي چې جانب مقابل هم په دې کې اشتراک درلودی، نو نور به هم تاثیرات زیات وای. خو په هر حال دا یو نیک اقدام دی، دغه د خیر ناسته ده او دلته علما دینی بحث کوي په د وسنی جنگ باندې. په دغه وسنی شرایطو کې نسبت به نورو شرایطو ته دا فرق دی په وسالت کې د امریکایانو هغه نظامي حضور مخ په ختمېدو دی په افغانستان کې، نو بین الافغانی جنگ دی. د دې دپاره واقعا هم د دغسې علماو ناسته او بالاخره یو شرعي حل لار پیدا کېدل دا اړین دی. نو زما په نظر که چېرته دا ادامه پیدا کړي او دغسې په نورو اسلامي هیوادونو کې هم داسې کانفرنس دایر شي، نو ښه خبره به دا وي چې د طالبان د لوره هم په دې کې علما اشتراک وکړي او دینی بحث سره وکړي، نو بیا کولای شو انشاءالله چې دغه جنگ ته د پای ټکی.
مننه. په پاکستان کې ګڼې هغه مدرسې چې طالبان پکې روزل کیږي د افغان چارواکو او د افغانانو لخوا ځین وختونه تورن شوي دي چې دوی د افغانستان خلاف جګړه روا بولي، جهادي بولي. ګواکې څه فکر کوي دغه چارواکي چې نن راغلي دي، دا خو تر ډیره پورې هغه رسمي مقامات دي او له دولت سره جوړ کسان دي، فکر کوي که هغه کسان چې واقعا هغوی طالبان روزي او دغوی په مدرسو کې طالبان درسونه وایي، بیا وروسته له هغه د افغان چارواکو په خبره دوی جګړو ته ځي، څه فکر کوي ښه نه وه چې لغونه کسان راغوښتل شوي وای که څنګه؟
دا خو شروعات ډېر وخت کېدل چې په دې باندې باسه روانو چې څنګه کېدلی شي چې په داسې یو مقدس ځای کې لکه مکه معظمه کې شروعات وشي. دا یقینا اړینه خبره ده چې هغه عالمان چې هغه دواړو لورو ته هم په افغانستان کې او هم دغسې په نورو ګاونډي هیوادونو کې حضور لري، چې د دوی ترمنځ یو داسې ناسته وشي چې لکه مخکې چې مې تاسې ته وویل چې دا د افغانستان اوسنۍ موضوع دا د شریعت د لارې حل کې، نو زه فکر کوم چې نسبت د سیاسي لارې به شرعي لار ډېر اسانه وي. ډېر هده پرې د جنگ ته اوس شرعي سبغه ورکوه سوی. نو ښه خبره دا ده چې علما سره کښېني، هغه علما چې واقعا هم هغه دواړه طرفین علما وي او شرعي بحث سره وکړي، نو زما په نظر ډېر ژر به دغه موضوع حل شي.
د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ستر سلاحکار عزیز الله فضلی و چې د مکې مکرمې د نننۍ غونډې په ارتباط له موږ سره خپل نظر شریک د ټینګار وکړ چې د سیاسي هڅو تر څنګ ښه ده چې د مکې د نننۍ غونډې په څیر د دینی عالمانو هڅې هم سره منسجمې شي، څو د افغانستان اوسنۍ جګړې ته د حل لارې په لټولو کې مفید تمام شي.
جنگ نغوالو مول سلحا غوالو مول زیرانی نغوالو مول عبادی غوالو مول جهن نغوالو مول علم غوالو مول توپک نغوالو مول کلام غوالو مول غم نغوالو مول خوشحالی غوالو.
بیا هم د سولې په موضوع کې تمکیږو. د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالبانو مرکچي پلاویو ژمنه کړې ده چې ډېر ژر د سولې معنا لرونکې خبرې پیلوي. د دواړو لور استازو ازادي راډیو ته ویلي هوکړه شوې چې په راتلونکو غونډو کې به پر بنسټیزو موضوعاتو بحثونه وشي. افغان مرکچي او طالب پلاوی داسې مهال دا خبره کړې چې زلمی خلیلزاد هم دوهې ته رسېدلی او هلته یې د قطر د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي سره کتنه کې د افغانستان پر سوله باندې خبرې کړي دي. پام وکړئ دغه راپور ته.
د افغانستان اسلامي جمهوریت او پر طالب مرکچی پلاویو نیوکه ده چې ګنې دوهې ته د زلمی خلیلزاد لرسی دوه او پر دوی د فشار راوستو وروسته سره د سولې خبرو ته کیناستل. خو دواړه لوري د اداره د ویو وایي د وړ مشوي غونډه کې پر زنیو بنسټیزو موضوعاتو هوکړه کړي او د همدې توافق پر اساس به ډیر ژر د سولې معنا لرونکي خبرې پیل کړي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت ویاندي ناجیا انوري ازادي راډیو ته وویل دواړه لوري هوکړه کړي چې د اجنډا پر بنسټیزو او بنیادي موضوعاتو به خبرې پیلوي.
دوی د چا د فشار او اغیزې لاندې نه دي او نه هم کوم خواته منتظر دي. دوی په خپل مخکې مجلسونه شروع کړی دا او تصمیم نیول شوی ده چې ژر به د دواړو خواو ترمنځ به ناستې پیل سي او پر اساسي مسایلو باندې خبرې وکړي.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم هم ازادي رادیو ته رالیږلي پیغام کې لیکلي د اختر لومړۍ اونۍ چمتوري چې پر مهمو موضوعاتو خبرې پیل شي. محمد نعیم په ځان د غونډو د کېدو دلیل دوهې ته د افغانستان د اسلامي جمهوریت د مرکچي پلاوي د مشر معصوم ستانکزي سفر خي. د سولې دا پلا خبرې چې امریکا ملګري ملتونه او اروپایي ټولنه یې نوی پړاو بولي سولې ته د رسیدو پر بنسټیزو موضوعاتو څرخي. خو د دې موضوعاتو په اړه د دواړو لورو دریز یو ډول نه دی. خو له دې خبرو د نړیوالې ټولنې سربیره د افغانانو تمه د جګړې د روان شدت پای دی چې اوربند ته لار پرانیسي. د بحث د دواړو لوریو د رسیدو او هڅونې لپاره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم دوهې ته رسیدلی او هلته یې د قطر د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي مطلق القحطانی سره کتنه کې د افغانستان پر سوله خبرې کړي. خلیلزاد به د افغان او طالبانو مرکچي پلاویو سره هم وګوري او دواړه لوري به د سولې خبرو چټکتیا ته وهڅوي. خو د سولې خبرو د نوي پړاو په اړه د هیله مندۍ ترڅنګ د وطن په ډېره برخه کې د جګړې سرې لمبې بلې دي. د افغانستان د ملي امنیت شورا طالبان تورنوي چې ټول تمرکز پر جګړه دی او کوښښ کوي چې ځینې سیمې د نیولو په نوم ویجاړې کړي. د دې شورا ویاند رحمت الله اندړ
د طالبانو تمرکز پر جګړه دی او خپل ټول توان کوښښ کوي چې ځینې ساحې د نیولو په نامه تخریب او خلک کډو ته مجبور کړي. دوی د جګړې د ټولو اصولو خلاف پر عام ولس او ملکي اهدافو فشارونه واردوي.
خو طالبان د حکومت دا تور ردوي. د جګړې شدت له افغانانو پرته د امریکا اندېښنه هم لزان سره لري. تازه نیویارک ټایمز د دې هیواد د لوړپوړو چارواکو له قوله لیکلي پینټاګان د داسې امر ترلاسه کول ارزوي که چیرې د طالبانو لخوا د کابل او یا هم نورو مهمو ښارونو د نیولو ویروي دوی یې په ځواب کې د افغان پوځ په ملاتړ هوایي بریدونه وکړي. هاخوا د ډیفنس وان په نوم ویبپاڼې د امریکا د هوایي ځواک د سرپرست جان روټ لخلي لیکلي اوس مهال به امریکایي ځواکونه په افغانستان کې د خپلو ګټو د ساتلو او له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره له هغو اډو ګټه واخلي چېرته چې میشت دي. ښاغلی روټ وایي د دې عملیاتو لپاره لس میلیارد ډالر بودیجه وړاندیز شوي او د ترلاسه کولو لپاره یې هڅې هم روانې دي. په سیمه کې اوس مهال د امریکا تر ټولو لویه پوځي اډه قطر کې ده، هغه ځای چې د سولې خبرې هم پکې روانې دي.
کور کلی اونیس پروگرام د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې اوریدلای شئ. د ماين پاکي هالو ټراست مؤسسه په بغلان ولایت کې د خپل کارکونکو له وجل کېدو وروسته ویل چې په افغانستان کې خپل کارونه ته دوام ورکړي. دغه مؤسسه اجرایی رئیس په یو ویډیو پیغام کې د خپل کارکونکو په وجل کېدو سخت خواشینی ښودلې او ویل چې د فعالیت رئیسی د کارکونکو د وژل کېدو یا ټپ کېدو دا تر ټولو ناوړه جدي او وحشیانه پیښه وه. د روانې اونۍ د سېشنبې په شپه په بغلان ولایت کې د وسلوالو کسانو په بریک کې د هالو ټراست مؤسسې له لس کارکونکي ووژل شول او شپاړس نور ټپیان شول. اخو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ملګرو ملتونو سازمان په کابل کې ځینو سفارتونو او د اروپایي ټولنې سیاسي استازولۍ دغه پیښه ټکان ورکوونکي او بشري ضد عمل بللی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي حکومت هڅه کوي چې د خیریه مرستندویه مؤسسو امنیت خوندي کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
په افغانستان کې د منپاکي هلو ټراست مؤسسې د خپل شپږیز کارکونکو مرجوب له ډارون کې بللې ده، خو په افغانستان کې د خپل کارونو په دوام ټینګار کړی. د دغه بنسټ اجرایی رئیس جم کاون په یو ویډیو پیغام کې ویلي د دغه مؤسسې کارکونکو د سر په بیه د نورو د ژوند د خوالي لپاره ځان خطر ته اچولی وو. دا پیښه ډیره جدي او وحشتناکه ده.
وسینا دیواله ټولنه افغانستان وته ته چمتو ده. موږ له افغانانو سره یو وسان یو دندلرو چې تر سره کوي. ډیر ځوانان چې د سیشن به پر ازو وژل شو هزارو. د هلو ټریس ټولیزه مخه ده چې ټول قومونه او ټولونو کسان وګماري. موږ دی ویډل لپاره دلته نه یو بلکې د ټولو لپاره موږ خپل کارونو ته دوام ورکوو.
د سشنبه پشپه په بغلان ولایت کې د وسلوالو کسانو په برید کې د هلو ټرس موسسه لاس کارکونکو وژل سول او شپاړس نور ټپیان سول. دغه موسسه له تیرو درې دیرشو کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت لري. دغه پیښې په ملي او نړیواله کچه جدي غبرګونونه له ځان سره درلودل. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه دغه خبر ټکان ورکوونکی بللی او په خپل ټویټر پاڼه یې لیکلی دي چې د هلو ټرست بشر دوستانه فعالیت چې د ماینونو د جدي ګواښ پر وړاندې له خلکو ساتنه کوي په دې موسسه برید محکومه وو. په ورته وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د غبرید په سختو ټکو غندلی او په دې برخه کې د بیړنۍ څیړنې غوښتنه کړې. دغه وزارت وایي ند پرایز
موږ د افغانستان د بغلان وحشتناک برید چې له امله یې د نړیوالې بشر دوستانه غیر دولتي هلو ټرست موسسې لس مین پاکان ووژل شول او لختر لږه شپاړس نور ټپیان شول په سختو ټکو محکومه وو.
په همدې حال کې په کابل کې د کاناډا سفیر په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په بغلان ولایت کې د مین پاکي د موسسې د کارکونکو وژنې سخت ټکان ورکړی او دا له نړیوالو قوانینو ظالمانه سرغړونه ده او په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دی. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم دا پیښه غندلې او له مسؤولو بنسټونو یې د عاملینو د پیژندنې او د عدالت د تامین غوښتنه کړې. د افغانستان د کورونای چارو وزارت وایي چې حکومت هڅه کوي د خیریه بنسټونو موسسو امنیت خوندي کړي. د دغه وزارت وین طارق آرین رسنیو ته پاستولی پیغام کې ویلی دي
در حال که این او اعمال جنایتکارانه خلاف
راس حال که جدا ډول اعمال جنایت او د جنگی قوانینو خلاف دي. د افغانانو دښمنان به خیر بنسټونو په نخښه کولو پریکړه کړي. غواړو چې د یو میکانیزم لمخې د خیریه بنسټونو امنیت خوندي کېدلو پایلې ته ورسیږو. افغان حکومت د خیریه او روغتیایي بنسټونو د مسؤلانه امنیت د خوندیتوب هڅه کوي
که امنیت شان تامین شي.
د دغه پیښې مسؤل د اسلامي دولت دالی یادایش په غاړه اخیستی خو افغان حکومت یې طالبان مسؤول بولی. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د مین پاکي موسسې په کارکونکو برید وحشیانه عمل بللی او ویلی دی چې په پیښه کې د دوی وسلوال لاس نه لري.
آزادی
خزینه پر سری جازانه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګو لا وخت در شری
په هنه
زه یم په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته مو پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا.
د اوروزګان چارواکي د اوروزګان د ولایتي شورا غړی او چارواکي وایي چې د اوروزګان چنارتول وسوالي سقوط کړی ده. د چنارتول وسوالي تیر شپه د دوی خبرې چې طالبانو په لاس سقوط شوی ده. د اوروزګان ولایت مقام بیا د چنارتو د وسوالي د سقوط خبرې ردوي. اخو د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر چې اوروزګان ته د یو شمیر نورو لوړپوړو چارواکو په ملتیا د امنیتي وضعیت ارزونې په هدف تللی وای دغه ولایت د امنیتي وضعیت د ښه کولو لپاره پلانونه لري. په دې اړه پام وکړئ له اوروزګان دغه راپورته.
د اوروزګان د ولایتي شورا مسولین وای د دغه ولایت چنارتو ولسوالۍ تر څلورو پنځو ورځو سختو جګړو وروسته د وسلوالو طالبانو لاسونه تلویدلې ده. د یادی شورا مرستیال محمد کریم کریمی نن ازادي راډیو ته ویل چې چنارتو ولسوالۍ له تیرو څو ورځو راهیسې د طالبانو له لوري محاصره وه. خوای چې تیره شپه شاوخوا و بجې په ولسوالۍ کې ټول میش سرتیری د ولسوالۍ د ولسوال او امنیه کمانډان په ګډون ټول طالبانو ته تسلیم سوي دي.
تیره ورځ ماښام پر و بجې باندې موږ د چنارتو ولسوالۍ په کوم په مخامله توګه د لاس ور کړی دی چې هر څوم مقابل ډول راغلی دی. هغه د چنارتو ولسوالۍ ټول ساحې درولتي لاندې لري. خوستند افغان امنیتی ځواکونه هلته وجود نه لري که ورسره وجود لري هغه د هغو په اولقه کې دي چې نه پوهېږو چې سامان وو بلې وو ولسوالو کمانډان دواړو ته د دوی د سپین ږیرو او علماو د نظامو دغه خبره جګړي ته رسېدلې ده. اوس کلمزي سره یو ځای
د اوروزګان ولایت د مقام مسولین بیا د چنارتو ولسوالۍ د سکوت خبره ردوي خو په دې اړه د نورو خبرو کولو څخه ډډه کوي. د اوروزګان ولایت د امنی کمانډانی مسولین هم د چنارتو ولسوالۍ د سکوت او د نه سکوت په اړه له خبرو کولو څخه ډډه کوي. له دې سره تیر شپه د ترینکوټ ښار اړوند د نچین په سیمه کې هم طالبانو پر څلرمې امنیتي حوزې برید کړی. یوې دولتي باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې د یادې جګړې پر مهال دواړو لورو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. خوای د مرګ ژوبلې د کرشمیر په اړه معلومات نه لري. د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی بیا هم رسنوی ته پاستولی پیغام کی د چنار ټول سوالی د سکوت په خلی کړی او ویلی دی چې د ولسوالی د ولسوال او امنیه کمانډان په ګډون ورته سلا افغان سرتیری تسلیم سوی دی. دا په تیرې وونه کې تر غزاب را ورسته د دغه ولایت دوهم ولسوالی د سکوت کوي او د دې تر څنګ د دغه ولایت په چورا او خاص روزګان ولسوالی کې هم درنې جګړې روانې دي او د طالبانو له لوري تر کلیک ماسری لاندې دي. بل خو بیا نن د کورنی چارو وزیر چې د ملي امنیت د پراکپی مرسیال او د 215 ماتل کلی اردو کمانډان ملکیا کول د یو رسمي سفر پر مهال د غولایت د امنیتی وضعیت د ارزونی په مخه ورزګان تر غلی وو. د کورنی چارو سرپرست وزیر ورزګان ته د خپل سفر پر مهال کڅه هم د چنارتو ولسوالۍ د سکوت پاړه څونه ویل خو په یو غونډه کې د خبرو پر مهال ویل چې د یاد ولایت د امنیت د شکولو لپاره پلانونه لري.
د روزګان د ترین کوټ ساحه پراخه کی زره نور زویو کی چې لازم ده هلته دو امنیت پراخه کی واغه سیمه تر لاس لاندې راولي. موږ په دې برخه کې ځانګړي پلانونه لرو چې زه نشم کولای هغه ټول دلته تشریح کړم. موږ د روزګان د موږ له یاده نه ده وتلی. روزګان موږ ته د افغانستان د امنیت د کلي حیثیت لري. که روزګان ناامن وي افغانستان ناامن ده او که خدای نخواسته روزګان سقوط وي افغانستان سقوط کوي.
حیات ویل که څه هم پولیس د نظم لپاره دی خو ای وو ساتیا سلنه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د جګړې په لومړی کرښه کې د ملي اردو سره یو ځای د طالبانو په وړاندې په جګړه بوخت دی. په یاد غونډه کې د ورزګان ولایت قومي مشرانو د ولایتي شورا غړو او مدني پالینو چې ګډون یې کړی وو پر مرکزی ادارې نیوکه وکړه چې ورزګان یې لپاره مغورځولې دي. دی ویل که مرکزی ادارې دغه ولایت امنیتی وضعیت ته جدي پاملرنه ونه کړي نو ډیر ژر به دغه ولایت سکوت وکړي. دا په داسیال کې چې په دې ورستوي کې د ورزګان په ولایت د مرکز ترینکوټ په ګډون او دغه ولایت په ټولو ولسوالیو کې وسلوالو طالبانو خپل بریدونه ته زور ورکړي او یو شمیر ولسوالی هم سکوت کړی دي.
آزادی رادیو ته غوښنسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په نړۍ کې لسو ماشومانو نږدې یو تن کار کوي او ملګري ملتونو خبرداری ورکړی چې له دې سره د ټول نسل روغتیا، تعلیم او ښه راتلونکي له ګواښ سره مخامخ ده. دا خبرداری ملګرو ملتونو په هغه راپور کې ورکړی چې د ماشومانو د کار په اړه په هرو څلورو کلونو کې یو ځل خبرېږي. تفصیل په دغه راپور کې واورئ.
ملګرو ملتونو نن وویل چې په تیرو دوو لسیزو کې د لومړي ځل لپاره دا هغو ماشومانو شمیر زیات شوی دی چې کار کوي او دې سازمان خبرداری ورکړ چې کورونا وبا د میلیونونو نورو ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخوي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتو مؤسسې یونیسف او د کار نړیوال سازمان په خپل ګډ راپور کې ویلي دي چې په نړۍ کې د هغو ماشومانو شمیر چې کار کوي 1.6 میلیونو ته لوړ شو چې دا شمیره په تیرو څلورو کلونو کې 8.4 میلیونه زیاته شوې ده. د یونیسف اجرایي رئیس هندری تافور وویل د ماشومانو د کار د مخنیوي په برخه کې له خپلې مبارزې د لاس اخیستو په حال کې یو. پر اوسش کال دا مبارزه پسې سخته شوه او اوس د یوه کال په تیریدو چې پر ټول بند کال اوړي، ښوونځي بند دي، اقتصادي ګډوډۍ شته، ملي بودیجې په کمېدو دي، نو کورنۍ مجبوره شوې دي چې هغه څه وکړي چې زړه یې نه غواړي. په نړۍ کې له لسو ماشومانو نږدې یو تن کار کوي او ملګري ملتونه په خپره کړي راپور کې خبرداری ورکوي چې له دې سره د ټول نسل روغتیا، تعلیم او ښه راتلونکي له ګواښ سره مخامخ شي. افریقا ډېره اغېزمنه ده خو د ملګرو ملتو په وینا کووېډ 19 ناروغي د نړۍ په نورو سیمو کې لکه آسیا او لاتین امریکا کې د پرمختګونو مخه نیولې ده. د هغو ماشومانو چې کار کوي فیصدي هغومره ده لکه په 2016 کال کې چې وه، خو د نفوس له زیاتېدو سره دا په دې معنا ده چې دا شمېره لوړه شوې ده. په راپور کې راغلي دي چې 80% ماشومان د کرهنې په برخه کې په کار بوخت دي. په دې راپور کې خبرداری ورکړل شوی دی چې 9 میلیونه ماشومان له دې خطر سره مخامخ دي چې د 2022 کال تر اخیره به کار ته سوق شي او علت یې د کرونا وبا او د ښوونځیو بندېدل دي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدلیما د زړه د ناروغیو متخصص.
کرونا یو ژوند کې ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مو وځي. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلي او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:30 بجې شوې. اجمل اند د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د سعودي عربستان د مکی معظمي ښار نن د افغانستان او پاکستان د دینی عالمانو د یوې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې افغان حکومتي چارواکي او دینی عالمان د پاکستاني دینی عالمانو څخه غواړي چې د افغانستان د جګړې د سولې حواري لپاره دي هڅه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په بغلان ولایت کې د لسمین پاکونکو وژنه غندلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نی پرایس دا یو وحشتناک جنایت بللې او په دې اړه یې د سم لاسي څېړنو غوښتنه کړې ده. د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې یادایش د سی شنبه په ورځ دا وخت د دې خونړي برید مسولیت پر غاړه اخیسته. او په ننګرهار کې د ملي امنیت چارواکي ادعا کوي چې د غلطۍ د اډې فارم په سیمه کې د دایشت وسلوالې ډلې یو مهم غړی نیولې ده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د هلمند په مرکز لشکرګاه کې د ازادي رډیو د وژل شوی خبريال الیاس دای په نوم د یوې څلورلارې نومول منزور کړی دی. افغان حکومت له چین څخه له 2000 زیاته مرسته شوی د کورونا ضد واکسینونه ترلاسه کړی دي. چارواکو ویل دي دا واکسین به لومړی زر تر زره زیان منونکو کسانو ته وویشي. اقوا ټاکل شوی چې د نړۍ وسناتی هیوادونه د نړۍ سره د کورونا د واکسینو د 1 میلیارد دوز د برابرولو شمنه وکړي. دوی به په انګلستان کې خپل درې ورځنۍ غونډه کې شمنه وکړي چې د راتلونکي کال په بهیر کې به دا واکسین هغه هیوادونو ته واستوي چې ډیر پرمختللي نه دي. په نړۍ کې له لسو ماشومانو نږدې یو تن کار کوي او ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې له دې سره د ټول نسل روغتیا، تعلیم او خراتونکې له ګواښ سره مخامخ دي. او د فوټبال نړیوال جام او د آسیا د اتلولۍ جام ته د لار موندنې د سیالیو په دوام سبا افغانستان او عمان د فوټبال ملي لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالۍ ډګر ته وځي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه او تر هغه وروسته دوه اونیز پروګرامونه د ماشومانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام چې یونیسف سره په ګډه جوړی و همدارنګه د کور کلی راډیو ډرام.
د افغانستان د کرکټ بورډ وای په هیواد کې د کورونا وایرس د شدت له امله یې د شپږیزه کرکټ لیګ راتلونکي سیالۍ تر نامعلومه مودې ځنډولې دي. ټاکل شوی و چې د سیالۍ اتم پړاو د روان میلادي کال په جون او جولای میاشت کې تر سره شي. خو د کرکټ بورډ له لوري په خبرسوي اعلان کې راغلی دی چې په افغانستان کې د کورونا د درېمه څپې او د عامه روغتیا وزارت د جنو لارښوونو او محدودیتونو په اساس یاد لیګ د اوس لپاره و ځنډول شو. تیر میاشت کرکټ بورډ په دې سیالۍ کې د لوبیدونکو لوبډلو د امتیاز ترلاسه کولو په هدف د سوداګرو لپاره اعلان کړی و چې اوس دا موده هم غځول شوې ده. په شپږیز کرکټ لیګ کې د افغانستان د کورونی کرکټ تر ټولو سترې سیالۍ بدل کیږي چې هر کال په پلازمینه کابل کې ترسره کیږي او ګڼ مینوال هم لري. د افغانستان د فوټبال فدراسیون وایي چې د آسیا د ملتونو او نړیوال جام د غوراوي په سیالیو کې افغانستان د عمان سره مخامخیږي. د سیالۍ سبا د کابل پر وخت 12:00 بجې پیلېږي. د فوټبال فدراسیون وایي افغان لوبډلې د دې سیالیو لپاره پوره چمتووالی نیولی. افغانستان له دې وړاندې له بنګلادیش سره لوبه مساوي پای ته ورسوله او اوس مهال په خپل ګروپ کې څلورم ځای لري. که افغانستان عمان او له دې وروسته هند ته ماته ورکړي نو د دې سیالیو بل پړاو ته د تک چانس یې ډېریږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په دې وروسته یو کې د کورونا مثبت پیښې بیا زیاتې شوې دي چې لبه د مرغه ماشومان هم پکې شامل دي. البته هغه پیښې چې ماشومان سره مخ شوی دي هغه کم دي، خو کچېره په پام کې ونني ویل سي نو دا ډېرې دلیسي او خطر هم زیات دلیسي. نو ځکه موږ غوښتل چې نن په ام دی اکلا تاسو ته خبرونه ولرو. لمک سره په پروګرام کې د عامه روغتیا په وزارت کې د کتلوي مافیات د اماری کوم مسول ګل خان ایوب دی. ډاکټر صاحب په پایل کې خراغ لیستري مشي
زلانو کومې له تاسو نه مننه کوم.
رازودی ته چې په کورونا باندې مشمان اختکیږي څنګه اختکیږي او دا څومره خطرناک دی؟
بلې، کورونا خو داسې و وایرس ته یا داسې و ناروغي ده چې دا سرحد نه پیژني. او تاسو ولیدل چې په لومړي ځل دغه ناروغي د چین د اوهان په ښار کې را پیدا شو، او د هغه ځای نه تاسو ولیدل چې د نړۍ هر ګډ ګډ ته دا ورسېو ځانې ورسو. نو دا داسې معلومیږي چې دا ناروغي سرحد هم نه پیژني، او بیا په تیره په انسانانو کې هم داسې د غټ او د واړه توپیر نه کوي، البته ټول اخته کوي. داسې ویل کیږي چې یعنی د کوچنیانو نیولې تر لویانو پورې تر ډیرو زړو وګړو پورې هم دغه ناروغۍ نه په امن کې پاتې نه دي.
ډاکټر صاحب، کداره توای چې کله یو ماشوم په کورونا باندې اخته کیږي دا څه علائم لري؟
کورونا باندې اخته کیږي هغوی کې همدغه عادی د ریزش نخې نخانی پیدا کیږي، لکه پزې بیږي، تبه پیدا کوي، او همداسې ټوخی پیدا کوي. خو هغه خطرناک حالت یې چې د تنفسي سیستم کې د ستونزې او مشکلات دي، هغه په ډیرو کم کوچنیانو کې رامنځته کېدلی شي. نو دا ځکه چې د ماشومانو په تنفسي سیستم او په هاضمي سیستم کې، یعنی دغه میکروب د همدغه دوه لارونه بدن ته داخليږي، په دې کې د پزې په برخه کې او د ستوني د بلون په برخه کې یو ډول مخاطی غشا ده چې دغه مخاطی غشا په ماشومانو کې ډیره غختلې ده، او دا نه پریدي چې ماشوم کورونا میکروب الته وده وکي. خو په لویانو کې هم هر څومره چې د انسانانو عمر زیاتیږي، په هماغه پیمانه باندې دغه مخاطی غشا بیا په هغوی کې کمزوري کیږي. نو په هغوی کې دا ناروغي بیا ډیر زیات خطرناک سیر لري چې حتی په ډیرو کې بیا همدغه د تنفسي مشکلاتو له کبله ناروغان مړه کیږي.
بله، اوس نو څه وکړو؟ ماشومان څه ډول تغذیه کړو چې کچیر دوی کورونا نیسي عادي او اسانه رو باندې تیرسي؟
بله، ماشومان خو ګلونه دي، د دې ساتنه چې دا پالنه د خپل د دوی خپل نشي کولای. نو طبعا دا په کورنۍ کې د کورنۍ د نورو غړو خصوصا د میندو، پلرونو، خویندو، نیاګانو د دوی مسولیت دی. نو دغه ماشومان ته د دوی په لومړي قدم کې د دوی فردي حفظ صحه ډیره مهمه ده. دوی ته چې هغه خواړه ورکول کیږي، دا خوړو لوښي باید د ورځې په اوږدو کې څو ځلې په پاکو اوبو او په د لوښو د پاره کومه مایع چې د پاغي باندې پریمینځل شي، او بیا لمر ته کېښودل شي. او په همدې ترتیب سره لکه د دوی د پاره چې کوم خواړه ترتیبیږي، نو هغه خواړه داسې یو غذایي ارزښت ولري. دا سینه لکه د موږ تاسو ماشومان چې همدغه وچه مړۍ باندې هغه گزاره کوي، نو په ډیرو حالاتو کې دا وچه مړۍ د ناروغیو سره مقابله نشي کولای. نو دې لپاره